ازادي راديو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خراغلست له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته د اسلامي عالمانو نړیوال اتحاد وایي د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی لجک پوری پلاوي سره لکتنې ډډه کړې د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلې دي د دوی پلاوی د اسلامي او ورورګلوی د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان وو. د هغه په وینا دا سفر تیره میاشت مخکې له دې چې طالبان د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه ولګوي پلان شوی وو. اعلامیه وایي په پام کې وه د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد پلاوی په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په کتنه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د شاوخوا لسو کورنیو رسنیو د فعالیت د جواز د تمدید یا لغوه کولو په اړه د طالبانو د ابتدایه محکمې پریکړه ځنډیدلې ده. په پام کې وه چې دا پریکړه پرون وشي. د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر حجت الله مجددي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ په محکمه کې ګډون او خپلې اندېښنې او مواجه دلایل مو له محکمې سره شریک کړل. قضایي هیئت زموږ دلایل ومنل او پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت خپل صورت دعوا محکمې او موږ یعنی د رسنیو او ژورنالیستانو ملاتړي بنسټ ته وسپاري چې پر رسنیو لګېدلي تورونه وڅېړل سي او دفاعیه محکمې ته وړاندې کړو.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار مشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي وو د پنجشنبې په ورځ به د ځینو هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي. حماد د ملي ټلویزیون په یو بحث کې دا رسنۍ چې د یې نومونه افشا نه کړل د طالبانو د حکومت پر ضد په تبلیغ او تفرقه اچولو تورنې کړې. خبریالانو او د خصوصي رسنیو خاوندانو د طالبانو دا اقدام د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره یوه هڅه بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نړۍ میلیونونه وګړي د معاصر تاریخ د خوړو تر ټولو پراخ بحران کې ژوند کوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل په افغانستان، ایتیوپیا، هیتی، سومالیا، جنوبي سودان او یمن کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د نوموړي ادارې په وینا له عاجل دوامدار اقدام پرته به 2023 کال ډیر ویجاړونکی کال وي. ملګري ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې تر 28 میلیونه ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. د ترکیه سترې محکمې د خلکو د دیموکراتیک ګوند د مالی سرچینو د لنډمهاله بندیدو حکم ورکړی. دا محکمه پر دې غور کوي چې له کورد جګړهمارو سره د ارتباط د تورونو له کبله دا ګوند چې د ترکیې په پارلمان کې د اپوزیسیون دوهم لوی ګوند دی منحل کړي کنه. پرونی حکم داسې مهال صادریږي چې څو نۍ مخکې د ترکیې یو مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې د هغو بانکي حسابونو د بندولو غوښتنه کړې وه چې د ګوند ته لګښت برابروي. د څارنوال څو ځلې هڅه کړې چې د تروریزم اړوندو تورونو له کبله د دې ګوند فعالیت بند کړي، خو دې اقدام ته تر ډیره د جون د میاشتې له انتخاباتو مخکې پر اپوزیسیون د زیاتېدونکي فشار په سترګه کتل کېږي. د اساسي قانون محکمې مخکې د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته یوه میاشت وخت ورکړی و چې د څارنوال له غوښتنې سره سم استدلال وړاندې کړي. او د ترکمنستان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر پرون په یو رسمي سفر پیکنګ ته ورسید. د راپورونو له مخې سردار بیرتی محمدوف به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره نن چین ته د ترکمنستان د ګاز د صادراتو، ترانزیت، سوداګرۍ، کیمیاوي صنعت او کرنې په ګډون د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې له دې ویلي و چې بیردی محمدوف د چین د ولسمشر په بلنه دا سفر پلان کړی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبريږي. په یو راپور کې به واوري چې پر خځو د طالبانو وروستۍ محدودیتونو په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو بهیر اغیزمن کړی دی.
د خپل نړیوال پروګرام په موقتی توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیه ځینې فعالیتونه درولي.
د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت نه غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبریالان هم ژر تر ژره خوشي کړي.
که وایو چې وضعیت د خبرلانو په وړاندې ښه شوی دی او هر څه نارمل دی، فکر نه کوم ډیره دې دا خبره درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته دی.
د طالبانو حکومت پرون له یو چینایي شرکت سره د آمو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک کړ. په یو مرکه کې به واوري چې دا تړون له حقوقي پلوه څومره اعتبار لري.
کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود بیا هلته دغسې معاهدې ناکامیږي، موږ تاسو عملا ګورو که طالبان هره معاهده لاسلیک کړي دا سیاسي اړخ لري، حقوقي اړخ نه لري.
په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام لرو.
موږ یو ماشوم موندلی چې دی محمد الله په نامه دی، د احمد الله زوی دی، لږ عصبي ستونزه هم لري، د لسو کالو دی، څلور ورځې کېږي چې موږ سره دی.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه په 1921 او 25 متر لاندو چپو اوریدلای شي. په خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم ورزو. لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز به ځانګالو خلکو ته د مرستې رسونې پر چارو اغیز وکړي. ملګری ملتونه وایي د محل په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې تر بل امر پورې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منې کړي دي چې د کار په ملي او نړیواله کچه انتقادونه پرولی دي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
خوړو نړیوال پروګرام یو بار بیا وویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې ښځینه کارکوونکي مهم نقش لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د شپږ ژغورونکو فعالیتونو دوام ته ژمن دی، خو هغه زیاته کړه په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو کسانو ته د مرستې رسونې چارې اخیستمنې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو پر کار د بندیز د پایلو د ارزولو لپاره په مقت ډول خپل ځینې فعالیتونه د درېونیو لپاره درولې دي. د درېدو د یوې برخې په توګه ډبلیو یا د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خوراک د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیه د خوراکي توکو ځینې فعالیتونه درولي. ډبلیو پی په دې ژمي کې د 15 میلیون خلکو سره چې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو مرسته ته دوام ورکوي. په دې کې شک نشته چې که دغه بندیز دوام وکړي په افغانستان کې به تر ټولو زیات زیانمن شوي خلک زیانمن شي.
طالبانو دوی ونه مخکې تر بل امر پوری شزی په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي. د دې کار دلیل د حجاب نه رعایت شول شوی، خو د پریکړې په ملي او نړیواله کچه عکس العملونه وپارول. د لویدیځو هیوادونو ترڅنګ څو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو دا اقدام وخنده. په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو نړیوالو خیریه سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نه یې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی وایي په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو زیات دی.
په 2023 کال کې د هغو خلکو شمیر چې بشری مرستو ته اړتیا لري د 28.3 میلیونه خلکو یا د افغانستان د نفوس به پر درېیمه برخه ته رسیږي، نو له دې امله زموږ کار به نور هم ډیر حیاتي او اړین وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستیو کې په خپل ټویټر لیکلی د ښځو پر حقونو سترګې پټول ټول افغانانو ته زیان اړوي او حیاتي بشري مرستې ګډوډوي. تمه کیږي چې بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیټس په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف تیرونه په نیویارک خبري اعلان وکړ گریفیتس په راروانونه کې افغانستان ته لاړ شي. د غراس تمکیږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د شزو پر کار د بندیز په اړه راروانونه غونډه وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه له طالبانو غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبريالان هم ژر تر ژره خوشی کړي. د دې بنسټونو په وینا طالبانو سره اوس هم د یوې خصوصي رسنۍ خبريال بندي دی چې په اړه معلومات نه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې له دوی سره کوم خبريال بندي نشته. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت روانه ونې دوه افغان خبريالان له بند آزاد کړل، وست رسنوي او خبريالان یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو په بند کې پاتې دی او بل افغان خبريال د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤله سمیه ولیزاده سره لدی چې دغه خبريال په اړه ډیر جزئیات نو ورکوي، خو وايي یاد کس په خوست کې سیمهیز خبريال و. اغلی ولیزاده ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه به اساس لبدمرغ دیوش می تایید شوی او راپورونو لمخې چې موږ ته رسیدلی دي، اوس مهال زموږ یو خبريال د طالبانو سره په بند کې دی. دغه خبريال د خوست ولایت سیمهیز خبريال و چې اوس کابل ته انتقال شوی.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسول ظریف کریمی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه مطرح کړه. دغه بنسټ په خبره طالبان باید د رسنیزو قوانینو سره سم له رسنیو خبريالانو سره چلند وکړي. د طالبانو حکومت روانونی دوه افغان خبريالان خالد قادری او فیض الله فیض بخش له بند آزاد کړ. سره لدی چې موږ هڅه وکړه تر څو له خالد قادری او فیض الله فیض بخش سره خبري وکړو، خو بریالي نشو. یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي لريب ته وویل چې طالبانو دوی غوښلی چې له رسنیو سره خبري ونه کړي. خالد قادری لس میاشتې او فیض الله فیض بخش 15 میاشتې د طالبانو سره بنديان و. یو شمیر افغان خبريالان بیا روان حالت د ځان په وړاندې ویرون کوي. بولی سید عمر سحر او شوق الله جلال زئی:
پټوله کې کوایو چې وضعیت د خبريالانو په وړاندې خښوې ده او هر څه نارمل دي. فکر نکوم ډیره د خبرو درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته، د ولایتونو کې خبريالانو ته اجازه نه ورکول، ځینې ستونزې شته. او موږ بار بار دغه مسائل د اسلامي مرکز چارواکو سره شریک کړي هم.
بالکل، د خبريالانو پر وړاندې شته ستونزې، محدودیتونه لا هم زیات دي په افغانستان کې. او دغه خبريالان چې تازه لاباند خوشی شوي دي، موږ خوشاله یو چې خوش شول او د دوی زندان یا قید پای ته ورسید. کوی چې اطلاعاتو ته لاسرسی بیخي سخت شوی دی.
دغه افغان خبريالانو په وینا رسنۍ او خبريالان باید په خپل کار کې خپلواک پرې خودل شي. د طالبانو حکومت به دغه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د خبريال په نوم څوک نه دی بنديان کړي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
سره هیڅ خبريالم د خبرنګارۍ په وجه او د رسنۍ فعالیت په وجه باندې نه بندي ده او نه نیول شوی بدنام. البته که چیرې څوک خبريال یا څوک دعوه پی کوي یا کوم بل شخصي جرم لري، هغه جلا موضوع ده. په هغه باندې پکې دی څوک بندیان شوي وي او زندان کې به وي، دا اوس هم څوک خلاصوي. د جرم د خبرنګارۍ خبره نه وه.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې ویلو ول چې د رسنیو له مسولینو سره دوی د ستونزو د حواري پاړه ناشتي کړې دي. د څرګندونې داسې محال دي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو لپاره د دوی سره د تاوتریخوالي لاړخه خکال نه و.
د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې د دوی د قانونو وزیر لیوی چینایی کمپنی سره د اموسین د نفتی حوزه د استخراج تړون لاسلیک کړ. ویل شوی د دې پروژې په عملی کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې له اړخه پر ځان بسیا شي او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار امکان برابر شي. طالبانو مخکې له دې له روسیې سره هم د تیلو، ګاز او غلې د وارداتو یو تړون لاسلیک کړی و. یو حکومت که داخلی او بهرنی مشروعیت ونه لري، اساسی قانون ونه لري او تیر قوانین ملغا اعلان شوی وي، آیا کولی شي د نورو هیوادونو له شرکتونو یا حکومتونو سره دا ډول تړونونه لاسلیک کړي؟ د حقوقي چارو شنونکی سید خالد سادات له ازادي راډیو سره د مرکې په پیل کې په دې اړه وایي:
لمړی دا چې هر هیواد چې د بل هیواد سره کله یو تړون لاسلیک کړي، هغه باید
نړیوال حقوقي شخصیت سټیټس یا وضعیت ترلاسه کړي. تر څو چې یو دولت د نړیوال حقوقي شخصیت اعتماد ترلاسه نه کړي او هغه نشي کولای چې بیا د نورو هیوادونو سره تړونونه امضا کاندي یا هغه دې تعمیل کړي او هغه دې په رسمیت وپیژندل شي. او نړیوال حقوقي شخصیت هغه حالت دی چې که یو هیواد په نړیواله کچه باندې په بین المللي سطح باندې د مکلفیتونو او د وجایبو صلاحیت ولري. اما اوس لیدل کېږي چې طالبان په نړیواله کچه د مکلفیتونو او د وظایفو او د هغو تکالیفو چې باید دوی ادا کاندي صلاحیت نه لري، ځکه دوی تر اوسه پورې په یو دولت نه دي بدل شوي، په یو نظام نه دي بدل شوي او په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو د یو دولت حیثیت نه لري په نړیواله کچه باندې. تر څو چې د دولت حیثیت پیدا نه کړي، بیا د نړیوالو حقوقي شخصیتونو په قطار کې نشي راتلی. په دې اساس باندې طالبان نشي کولای چې د یو حقوقي چوکاټ په داخل کې یا د یو حقوقي اعتماد یا اعتبار په داخل کې د نورو هیوادونو سره تړونونه او معاهدې لاسلیک کړي.
طالبان تر دې مخکې له روسیې او د ځینو نورو هیوادونو له شرکتونو سره هم دې ته ورته تړونونه کړي دي. له حقوقي اړخه دغه تړونونه څومره اعتبار لري؟
طالبان د خپل سیاسي بقا لپاره، د خپل حاکمیت لپاره له هر ډول حالتونو استفاده کوي. ما تاسو ګوري چې دوی د روسي سترند تیلو ماهدي او د نفتي مواد ماهدي لاستیک ولا غاب ونه رسیدي سر ته، ځکه ونه رسیدي. طالبان الته د دولت په توګه باندې چاغد یو مشروع دولت اوسيږي، نو پیژنل شوی هغه خپل ځای ته ونه رسیدي او نیمه لار کې پاتې شي یا د اجرا تضمینی حالت نه موجود. نو کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود، بیا الته دغه ماهدي نه کامیږي. منګه تاسو عمل ګورو، نو اوس که طالبان هر ماهده لاس کې د سیاسي اړخ لري، حقوقي اړخ نه لري، ځکه چې دلته پارلمان نشته چې هغه دی لوی مسلو کې دی مداخله وکړي او د حقوقي نگانه دی هغه لوی قراردادونه چې د نورو ملتونو نورو هیوادونو سره لاسلیکيږي هغه ته دی اعتبار ورکړي او هغه دی مشروع وکړي. همدارنګه لوی جرګه نشته، ځکه په لوی جرګه کې د افغانستان مسایل د نورو هیوادونو سره مطرح کیږي، هغه موجود نه لري. نو زه فکر کوم چې د طالبانو تعامل د هیوادونو سره داس تر ډیره پورې د سیاسي دی. طالبان په هیڅ چوکاټ کې په هیڅ موضوع کې د یو څه چې هغه د حقوقي اعتبار لري او حقوقي مشروعیت لري، دوی ورته توجه نه کوي، بلکې فقط د خپل بقا لپاره د سیاسي زاویې څخه هر څه ترسره کوي.
کچری ملګری ملتونه یا نور ادارې چې پر بندیزونو څار کوي اعتراض وکړي، دوی د طالبانو د حکومت په وړاندې چې د کابینت ځینې غړي د بندیزونو په فهرست کې شامل دي، څه اقدام کولای شي؟
ملګری ملتونه د خپل منشور په چوکاټ کې چې نو سپور طالبان دولت نه ده، مخ کې اشاره ورته وکړه او اوس پورې بین المللي امنیت یو غوښت دی، نړیوال سولې ته یو غوښت دی. د ایمانو زواهری وژل کېدل، همدارنګه نورو تروریستي ډلو وژل کېدل په کابل کې، او خپل د طالب دغه وجودي فلسفه، خپل د طالبانو د خپل اوسنۍ وجود دا د دې باعث شوی دی چې بین المللي سولې ته خطر تعریف شي طالبان خپل. نو کله چې طالبان د سولې پر وړاندې باندې خطر تعریفیږي، نو ملګری ملتونه د خپل منشور پر اساس باندې د هر نوع تاجراتو څخه استفاده کولای شي. تور لیستونه کې همدارنګه اقتصادي تاجرات، همدارنګه حتی نظامی اقدام د یو سل وختي ماده پر اساس باندې هم کولای شي، د امنیت شورا د پریکړه پر اساس باندې. نو د اته د شانه د شاو یو سل وختي ماده پر اساس د ملګری ملتونو د منشور پر اساس دغه تاجرات د ملګری ملتونو د امنیت شورا ته یو مسلم حق ده چې اعمال کړي طالبان پر وړاندې، ځکه طالبان تر اوسه پر یو جنگي کتاب باندې پاتې شوی دي او ملګری ملتونو خپل تاجرات د خپل منشور په چوکاټ کې د صلاحیت لري چې بل څه استفاده وکړي.
د حقوقي چارو شنونکي سید خالد صادق چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د طالبانو د حکومت له خوا له بهرنیو کمپنیو سره د تجارتي تړونونو د لاسلیک کولو د حقوقي اهمیت پر مسله خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې مهال کې چې د ژمي سړې شپې ورځې روانې دي، په افغانستان کې په ولګي یا سینو بغل د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د کابل پر اندرا ګاندي روغتون هم په وروستیو ورځو کې ګڼه ګوڼه زیات شوې ده، او ډاکټران وایي چې د کابل ترڅنګ د ولایتونو له ولسوالیو هم ناروغان وروستل کیږي. دا روغتون وایي په 13 نومبر میاشت کې د وړم کال د همدې مودې پرتله په سینو بغل او سالنډۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه ځلې زیات شوی دی. د هم په دې اړه په راپور کې نور جزئیات.
د کابل د اندرا ګاندي د ماشومان روغتون وایي په وروستیو ورځو کې د هغو ماشومان شمیر زیات شوی چې په سینه او بغل یا نمونیا اخته دي. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنۍ مرستو متکی وو، د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو، بیکاری زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم اغیزمن شو. کابل کې د اندرا ګاندی د ماشومان روغتون یو متخصص ډاکټر احمد فرید هدی ازادي رادیو ته وویل
در حدود 200-250
په ټولو برخو کې د ورځې له 200 څخه تر 250 پورې ناروغان راځي، چې له ډلې له 150 تر 500 پورې ناروغان بستری کېدو ته اړتیا لري. نور هغو ته ضروري درمل ورکوو او رخصتوو یې.
د دغه روغتون شمیرې ښیي چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په سینه او بغل او سالنډۍ اخته 6200 ماشومان په دغه روغتون کې بستر شوي وو، حال دا چې وړم کال په همدې موده کې د دغه ماشومان شمیر یوازې 3200 وو. د کابل د اندرا ګاندی روغتون یو بل ډاکټر حسین افضلی رویټرز خبری اجنس ته ویلي د ډاکټرانو او طبي کارکونکو کمښت یې لوی ستونزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو د دسمبر میاشتې پر 23 په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، دې مسلې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. د فرانس سلرویس د راپور له مخې په داسې حال کې چې سخت ژمی را روان دی، تر دغه بندیز وروسته څه باندې 180 نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. هغه ادارې چې په روغتیایي برخه کې فعالیت لري وایي د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې د ښځینه کارکوونکو له همکارۍ پرته ښځو او ماشومانو ته په وړ ډول روغتیایي خدمات نشي وړاندې کولی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو 12 کې جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی حملو ګان کورونه رنگ کړي او د ژوند اسانتیاوي حمله مینځه وړي دي. د دوی په وینا لسګونه کورنۍ د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي چې اوس په نورو ځایونو کې له کړاوونو ډک ژوند تیروي او د سرپناه د نشتوالي له کبله بیرته خپلو سیمو ته نشي ستنېدلی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
شولتن ولسوالی چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1400 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالیو شمیر 1500 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شولتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
ټوکونه ډېر زیات راتله او د هغې په وجه باندې هر کلي نه خلک را کډه شوي دي. د شولتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغې په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایه اوسېږي، څوک هسې اوسېږي، غربت سره مخامخ دي، په غربت خپل ژوند تېروي. ته کارونه هم دلته نشته، تر نو ظاهر شته نه دي چې نور کارونه غریبي شته دی چې څوک یې وکړي. ډېرو خلکو کورونه هم ران شوي وي، جړ شوي دي، بیا د توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تېروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي احمد جان راته وویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې، څاروي وژل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼیزې ځمکې لکښته وتلې دي.
تیر نظام وخت کې د پاکستانو مرمو د لاسه زمونږ د شلتن د ولسوالۍ ډېرو لسونه کډه شولو چې نامنی وه، خلکو کورونه خراب شولو، د خلکو کرهڼیزې ځمکې خرابې شولې، د خلکو مالونه غواګانې بزې خرابې شولې، هغې کې د خلکو تاوانونه وشولو. د شلتن د ولسوالۍ خلک په مرکز کونړ کې او په نورو سیمو کې کډه شوي دي او هلته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکې شاړي شوي بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو بیرته بې کوره شوې کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب:
کورونه چې ورته دولت جوړ کی نزا بای وا خکارو کی خندا خلک به د سیمه تا ثاني شي پلا سیمه به ما باد کی اول ته به اقتصادي ستونزې هم لري یواری شي ځکه زمونږ سیمه چې کوم نه دا ډیر زیات حاصل خیز زوګنه او ډیر خزنګلونه غرونه لري په مالداري باندې شروع کی پل زراعت کې به کار وکي
په کونړ کې حکومتي مسولین هم منی چې شولتن ولسوالی په تیرو جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو کې ډیر ځپل شوی او دوی کوخخ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري ورته د سرپنا او نور اسانته وچم ټوکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
په علاقو کې لګیدل نو دا غي کورونا والا کډه راځي منه شوی دا به اکثره خلک به ځای شوی دي دا غي مرستو ته ضرورت ده د سکا کو به هم د خلک ډېر کم لري ذکر واني او په علاقه کې ډېر کم دي نو په دا باره کې موږ هم دغه مرستندوی ادارو نو خاص کر د مؤسساتو نو غواړو چې د خلکو علاقه ته د ولس مشکلاتو ته توجه وکړي.
د کونړ شولتن ولسوالی چې د مرکز اسداباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼه اړخ ته پرته ده جنگ او د پاکستانی ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړې او خلک د ژوند له ډیرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستای راپور په روزګان کې خلک د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په روغتونونو کې د غیر مسلکي ډاکټرانو مخه ونیسي. په دې ولایت کې په تیرو څو میاشتو کې د خلکو په وینا تر 50 پورې کسان د غیر مسلکي ډاکټرانو لخوا د درملو په د غلطو کارولو له کبله مړه شوي دي. په دې راپور کې د هغو کورنیو له غړو سره هم خبرې شوي چې د کورنۍ غړي د غیر مسلکي ډاکټرانو د ناسمو سپارښتنو له کبله مړه شوي دي.
دا ژړه د نوشت کلنې نازکې ده. شاوخوا درې کلنه ماشومه لوري د درمل پلورونکي د بې احتیاطۍ له امله څو میاشتې وړاندې مړه شوې ده. نوموړې وایي خپله دغه لوری درمل پلورونکي ته چې ځایي خلک ورته ډاکټر وایي د زکام په خاطر وروستلې وه چې د یاد ډاکټر لخوا ورته یوه پیچکاري ولګول سوه چې وروسته یادې ماشومې ژوند له لاسه ورکړ. نازکې چې د کیر جمهوري نظام په وروستي کال یې خاوند او بل لور هم په روانو جګړو کې له لاسه ورکړې اوس د خپلې دغې لور لپاره د عدالت غوښتنه کوي.
والا بس دغه پیچکاري زه د دواخانیا سم راستلې له ولاکو بس نفس وخت د دواخانیا سره خوړم دغه چې زما ناره بدرې پر ورسېږي خو بیا خو ته ما سي بس وخت نه لرم زه خوړم.
دا یو ځینازه کنه چې لوري د درمل پلورونکو د بې احتیاطۍ لامل خپل ژوند لا سور کړي بلکې دا غلطه په تیرو شاو خاتو میاشتو کې دا څلرم کاستي چې خپل ژوند د درمل پلورونکو او ډاکټرانو د مسلکي توب لامل لا سور کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر نور د لیرو پروتوسی موډيري وسیدونکو وایي چې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې واځي سوروزې په درملتونونو کې کیری کړی وي او نور هیڅ ډول زده کړې نه دی کړی. دی وای هغه کسان چې د ډاکټرانو په جامه کې ناستو یو خلک ووجني باید دولت ورسره حساب وکړي او د عدالت منګولو ته راکاش کړي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار یو شمیر وسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم نعمت الله دی، د میاندروجي اوسیدونکی. دا باید بند شي، دا خلک باید د دواخانو ډاکټري سب سي واخیستل سي، نه دا باید دواخانې وتړل سي. پروش کال زما کشنکۍ خور و دلته راوستلې و بازار مړه سو کشنکۍ و خورکۍ بیا م راوستلې نه ډاکټر ته مریض زم و دا دوا چې ور کړی و دا دوا بعد پر ولګي د بار مړه سو.
منم سي پلا طيبان سمر دا غوښتنه دی چې دغه کلمنیا اسناد شي نه لري، دا ډاکټران چې باخي ورکی د یو ګولې د پچکاري سي یا ماشوم لاسي مړ سي نو دا په دې څو خوشاله دي چې د نه په پېژې به وخت ته پېچکاری او دوا وشي ورکی نو دا خو موږ غوښتن طالبان صدقه دي چې دغه وخت ورګه کې من چسنات ونه لري به چې د دواخانه ونه کې او ډاکټري ونه کې دغه ونه کې
اخه چې باید نه هغه ډاکټر طالبان دې دا وښي باید قانوني چلند د اصل سره وسی دا خو اوس پیدا اصل دا نه وي ډاکټر انده چې ماشومان جنیمری یا شدی جنیمری یا سپینځی دی جنیمری اول یما ته دوا را کړل دا اوس می دا سړی ته کیسه وکړه دا ناس مال ماته دوا را کړل پر دی وژوی ما چې پنځه منه بار پروت دی بروانو ما دا چوخ د میډیا تکلیف یاد لري ته پیدا کړ دا اوس په خداسو څه شپیش
بیا اسناده ډاکټر اندی بیا اسناده کار دی بیا اسناده دوايو خلکو تور کی خلکو وژنی او مریضانی روغ سړی مریض کی
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت ځای مسولینو بیا وایي چې دی په دیاړې یو کمیټه جوړ کړې ده چې وخت په وخت د غلطه د درمل پلورونکو او ډاکټرانو څخه نظارت او لیدنه کوي او د هغوی اسناد ارزیابي کوي. دی وایي هغه کسان یې هم عدالت راکش کړي کوم چې د غلطه یې سرغړونې ترسره کړي دي، خو وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې په غیر قانوني توګه فعالیت وکړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي تر ډیره له روغتیایي خدماتو بې برخې دي او دغلته د مسلکي ډاکټرانو شمیر د ګوتو په شمیر دی.
د سهار 8:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ورکو عزیزانو پروګرام چې طاهر روحان چمتو کړی دی خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اسلامي عالمانو نړیوال اتحاد وایي د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جک پوړي پلاوي سره له کتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي د دوی پلاوی د اسلامي او ورورګلوۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان و. د هغه په وینا دا سفر تیره میاشت مخکې له دې چې طالبان د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه ولګوي پلان شوی و. اعلامیه وایي په پام کې و د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد پلاوی په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په کتنه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د شاوخوا لسو کورنیو رسنیو د فعالیت د جواز د تمدید یا لغوه کولو په اړه د طالبانو د ابتدایي محکمې پریکړه ځنډیدلې ده. په پام کې و چې دا پریکړه پرون وشي. د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر حجت الله مجددي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ په محکمه کې ګډون او خپلې اندېښنې او مواجه دلایل مو له محکمې سره شریک کړل. قضایي هیئت زموږ دلایل ومنل او پریکړه وسوه چې راتلونکې اونۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت خپل صورت دعوا محکمې او موږ یعنی د رسنیو او ژورنالیستانو ملاتړي بنسټ ته وسپاري چې پر رسنیو لګېدلي تورونه وڅېړل سي او دفاعیه محکمې ته وړاندې کړو.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار مشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي و د پنځشنبې په ورځ به د ځینو هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي. حماد د ملي ټلویزیون په یو بحث کې دا رسنۍ چې د یې نومونه افشا نه کړل د طالبانو د حکومت پر ضد په تبلیغ او تفرقه اچولو تورنې کړې. خبریالانو او د خصوصي رسنیو خاوندانو د طالبانو دا اقدام د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره یوه هڅه بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نړۍ میلیونونه وګړي د معاصر تاریخ د خوړو تر ټولو پراخ بحران کې ژوند کوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل په افغانستان، ایتیوپیا، هیتی، سومالیا، جنوبي سودان او یمن کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د نوموړي ادارې په وینا له عاجل دوامدار اقدام پرته به 2023 کال ډیر ویجاړونکی کال وي. ملګري ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې تر 28 میلیونه ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. د ترکیه سترې محکمې د خلکو د دیموکراتیک ګوند د مالی سرچینو د لنډمهاله بندیدو حکم ورکړی. دا محکمه پر دې غور کوي چې له کورد جګړه مارو سره د ارتباط د تورونو له کبله دا ګوند چې د ترکیه په پارلمان کې د اپوزیسیون دوهم لوی ګوند دی منحل کړي کنه. پرونی حکم داسې مهال صادریږي چې څو نی مخکې د ترکیه یو مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې د هغو بانکي حسابونو د بندولو غوښتنه کړې وه چې د ګوند ته لګښت برابروي. د څارنوال څو ځلې هڅه کړې چې د تروریزم اړوندو تورونو له کبله د دې ګوند فعالیت بند کړي، خو دې اقدام ته تر ډیره د جون د میاشتې له انتخاباتو مخکې پر اپوزیسیون د زیاتېدونکي فشار په سترګه کتل کیږي. د اساسي قانون محکمې مخکې د خلکو دیموکراتیک ګوند ته یوه میاشت وخت ورکړی و چې د څارنوال له غوښتنې سره سم استدلال وړاندې کړي. او د ترکمنستان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر پرون په یو رسمي سفر پیکنګ ته ورسید. د راپورونو له مخې سردار بردی محمدوف به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره نن چین ته د ترکمنستان د ګاز د صادراتو، ترانزیت، سوداګری، کیمیاوي صنعت او کرنې په ګډون د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې له دې ویلي و چې بردی محمدوف د چین د ولسمشر په بلنه دا سفر پلان کړی دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه می ومني. تر هر څه مخکې تاسو ته د بشپړې روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. قدرمنو اوریدونکو، د جنوري د لومړۍ نیټې څخه چې 2022 کال پای ته رسیږي او نوې میلادي یا عیسوي کال 2023 پیل کیږي، باید یو لنډه یادونه وکړم چې موږ په تیر کال کې ستاسو د خوا یو زیات شمیر پیغامونه چې په هغو کې مو د خپلو دوستانو او خپلوانو لټونه کوله، او همداراز یو ګڼ شمیر هغه پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکاوه ترلاسه او خپاره کړل. او باید ووایم چې زموږ ګرانو اوریدونکو زموږ سره ځینې هغه د خوشي خبرونه هم شریک کړل چې په هغو کې د خپلو عزیزانو د پیدا کېدو زیری راکاوه، چې په دغو پیغامونو سره موږ ډیر خوښ شولو. او همداراز زموږ د اوریدونکو لپاره هم د امید یو وړانګه ده چې دغه رادیو کولای سي ستاسو د ورکسوبو خپلوانو او دوستانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. خو البته دا خبره هم د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختو کې متاسفانه ازادي رادیو د اف ام د څپو د لارې نه اوریدل کیږي، چې زموږ یو زیات شمېر اوریدونکي د خپلې علاقې وړ خبرونې د اوریدو څخه بې برخه پاتې دي. خدا په دې معنا نه ده چې موږ نور ستاسو دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو خبرونه نه خبرو، لکه څنګه چې موږ ته اوس هم یو شمېر اوریدونکي د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې او همداراز د واتس اپ لارې خپل پیغامونه راجیږي او موږ یې ورته خبرو. نو تاسو هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږي، ځکه چې زموږ یو زیات شمېر اوریدونکي کولای شي دغه رادیو په لنډو او منځنیو څپو او یا هم د انټرنیټ د لارې واوري. نو که چیرې ستاسو پیغام واوري او د هغه ورکسیوي یا پیدا سوي کس په هکله معلومات ولري، کولای سي ستاسو سره اړیکه ونیسي. نو په راتلونکي کال کې ستاسو د زیاتو بریالیتوبونو او سوکالۍ په هیله د نن ورځې خبرونه به د ځینو پیدا سوو عزیزانو په پیغامونو سره پیل کړو.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا کې مې کور دی، پلار مې مړ دی. دا لک د 14-15 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې دا لک د هر چا دی هغه دی زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شماره ده 03-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03-3-9-4-0-1. دغه لک وایي چې زه خپل اخ راوستلم او اخ راته وتښتېدی. اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د هلک څخه پوښتنې وکړلې. وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زه یم. پلار مې څلور کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
السلام علیکم روشن صاحب، ستاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زلی کی تراغله متا محمد نور مرانی ما کابل ولایت د 10 څخه. روشن صاحب مونږ یو ماشوم مندلې چې دی محمد الله په نامه دی. دی احمد الله زوی دی. لګ عصبي ستونزه هم لري. د لس کالو دی. څلور ورځې کیږي چې مونږ سره دی. دغه نو ډیر خفه دی. خپل کورنۍ ته جاړي. بس کار چاته پاتې وي یا د چا د کورنۍ وي زه ورته ټلیفون شمیرې وایم. بیا د مونږ سره اړیکه ونیسي. لومړی کې د واټس اپ امتحان شمیره وایي 0-1-1-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
نه دوا اخیری و بلیم ټینس میرا سپرواویا نخصو دیرش پینزاتیا و چلویخت یعنی سپر و نهادری سپر اتا پینزا چلور اخیری و بیر زیادا منون روشان سیر چه مونتا وقت را که تار بیاد خودی پا ما نخی وقت
سلامونه اونی که هیلی روشان سیر محترم اختیدی کسرو جولی چهت جمعی پتنو داری زا کشمن ترخیلیم در کابل ولد دی سبز دولس والینا ما تا چه مو دمخ که یو هیوادوال در مسود خورمی پا نما باندی در ایران هیواد نزنگ و حلی و د ایران هیواد ته مخکې تللی وم هلته بندي وم اوس له زندان نه خوشې یم او د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی ځان معرفي کوه که هر څوک غواړي د خرمي صاحب پاکله معلومات پیدا کړي البته مسعود خرمي نومېږي زما د ټلیفون شماره د ماته زنګ وهي زه به یې پاکله معلومات ورکړم 0 9 8 1 1 1 0 1 بله شماره ده 0 8 4 8 4 8 6 8
سلامونه نیک هلی احترامات روشن صاحب محترم تاسو او بیا تاسو غوړی ازادي رادیو ټول غوړیدونکو ته همدا وخت مو پخیر زه در سره د ټلیفون پر کرخ وصل شوی مزاج لیکوزیم او بیا د خوست ولایت له خاص خیم دلته زمکمل ګری یو کوچنی مشوم پیدا کړی دی چې عمر تقریبا د 3 کالو په شاوخوا کې دی تورې غټې سترګې لري غنم رنګ کوار لري او تور برابر وختان لري دا کوچنی ماشوم کده هر چاوی نو ما سره دی په دغه دوه خبرګو ټلیفون شمارو اړیکه ونیسی لومړی ایم ټی ان شماره 0 ولس سلور سوا اتشویت یعنی 0 سلور شپګ اتو بلې اتصالات شماره ده 0 8 0 2 5 2 امکین شمار بیا وایم 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د دې ماشوم کورنۍ پیدا شي او دا ماشوم ورته وسپارو. پس ښه وخت خدای پمن.
ګرانو دوستانو، دا واستاسې هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیدا شوي کسانو په باب معلومات راکاو. ستاسو څخه مننه. اوس په هم راسو هغه پیغامو ته به غوږ ونیسو چې په هغو کې زموږ قدرمن اوریدونکي د خپلو ورکو دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما پیغام نشر کی تیر روشن صاحب عبدالکیم خبر کو مدلت میں زای یورو رکسوی دی تقریبا دولس کال عمر دے دراس میں تیر جن اندر کسوی دی کچیر دز مژ آواز اوری ابل مسلمان ورد د پاڑ معلومات لري لازم د چل پور پشمیر دی زنگ راوی سلوی 8 لک افغانی جایزه لري د ٹیلی فون شمیر د 0800 سلور سلور شپتا تا بیا سلور شپتا 0800 و آتش پرسلور سپروش پرسلور و آتش پرسلور.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته، زه سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نمیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. د دوه کال کېږي چې د کور نه درک دی. کار مسلمان ورور ته د ده په باره کې مې معلومات یا دلی نو پر دا نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکي او خپل شیرین یوم در لاسه کی. نمبر دی 0 0 3 0 3 2 2. والسلام په احترام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. د بشیر د کابل څخه دغلته موږ نه ماشوم نه درکه شوی دی. د احمد ولی په نامه د شپږو کلو بیلګه صحابي تکلیف هم لري. تور بوټونه تورې جامې پټان دي. د هر ورځ ته معلومات نو ماته په دغه شمېر زنګ وی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تای روشن صاحب ستاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې موږ پیغامونه خبره یا زمتی ولاد فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنه وڅاستای سره په لین کې ما زما یو ورور دی په نامه د شایسته خان تقریبا 12 کال عمر دی او د شپږ میاشتې کې چې لا درکه سوی دی کچيري د زموږ आवाज او دی بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمیره ما ته زنګ راوي ورور جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پیښور
و اته شپار څلور تای روشن صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خبرایې او جهان مننه ده خدای په امان.
السلام علیکم، نوم غلام ولید د دایرات ولایت دربچنګ ولسوالی ستا سر په تماس کې موږ بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي د درې برج کې نظر کسوې د کار چاته معلومات مشتدي په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 واتیا 319 310 بل نمبر د 0 2 واتیا 8 شپږ 5 7 1 واتیا مننه کده از ما خبر نشر کی.
سلامونه دا زری رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته، زه نور الله هجران ملکه بل څه زمنګ یو رکه دوست چې ما بار بار په سیلانه تیر کړی نواب د ورور نومې ملا خیل د 15 شپږ 15 کلو دی، دا 15 کاله کېږي چې د کور څخه درکه دی او که هر چاته دغه په باره کې معلومات یې پیدا کړی مقصد کورنۍ سخته خواشینی د چېرته دی نو مونږ ته دې په دغه شمارو زنګ وې د سیمې نه قد انسان دی نه ډېر ټیټ دی نه ډېر لوړ دی ونه کېداسې 1.5 سانتي متره کې دغونه ونه دی یعنې نو کار چاته په دې اړه معلومات مونږ ته په دغه شمارو زنګ وې لومړی شماره اتصالات ورته وایم چې 0 88 9 40 یعنې 0 8 1 1 5 5 4 9 بل امتین شمارا دا غم ورتوایا ما چه 0 5 9 5 9 5 5 5 یعنی 0 5 5 9 5 9 5 5 باقی تا سخت پرگرام د خدای په امان د پیغام نشریدو په هیله.
سلامونه نیکی روشان صاحب، تاسو ته څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه اوریدو ته سلامونه کوم. جان فریادی یم له هلمند د پیغام په ځمه. زموږ یو دوست هغه محمد نومیږي، د عبدالهادي اکا زوی دی، کم از کم 9 کاله 10 کاله عمر لري. نو د خپل کور نه دغه کسوې دي چې هر چاته په اړه معلومات وي مې د خپل ځغه او مزري په دغه ټلیفون شوې ورو اړیکه ونیږي چې په شمیرې وایم 0 1 0 8 5 2 4 4 9 1 او بل شمیرې وایم 0 1 0 5 2 3 5 2 شمیرې بل بیا تکراروم 0 1 0 8 5 2 4 4 د څلور نو او بل څه نرم وایم 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2 نو اته د کې په اړه معلومات یې مې لري چې په څل پاتې نه ما څه دې په ځای شي ورو دې ته وایي چې شمیرې د بیا تکرارو 0 1 0 2 3 4 5 2 0 5 2 3 4 5 خو چې مې د لاس کې ساته په دې کې شوا خجون دې له خوښه مو.
سلامونه کیلی دا غاری رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته، د یو حکم د جلال آباد خار څخه له نس زما یو ورور دی، د لس میاشت څخه نه درکه شوی دی، ژبه ګونګ دی او غوږونه کون دی. که چا ته په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دي، له په دې شو ټیلیفون شمېرو له موږ سره اړیکې ونیسي 0 1 0 4 5 9 5 بله شمېره 0 8 0 8 2 1 درېمه شمېره 0 1 3 4
سلامونه روشن صاحب، تا تر څنګ تخنیکی همکار د ټوک چوری ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام. دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې چې دوه ورځې مخکې زما د تره زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي. شمارې وایم 0 1 0 5 2 4 1 یعنی 0 1 0 5 2 4 1 روشن شمارا وایم 0 9 9 3 4 5 بیا تکراروم 0 9 0 9 0 0 5 پاک ډیره مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ لماده پیغام بار بار نشه.
السلام علیکم عبدالحنان مولیم ده کندهار ولایت څخه. زما یو دوست رکتی د ذبیحالله په نوم چې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات وي نو ماته دې په همدغه شمېره کې د خوندي سیم د زنګ ووي. شمېره ده 0 0 0 3 5 5 3 5. د شمېرې تکرار دی 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 نه نه دری شپاش پینزه دری و و اسمیره تکرار نیسی پر و ننیوی شپردیش پرپینزوز و اویا اویا هم بل اسمیره ده امتحان ده سپر و و و دری شپاش پینزه دری و و اسمیره تکرار نیسی پر و سو و اویا شپردیش پرپینزوز
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو میناوالو ته محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نظره کشوی د صدرولی په نامه ده د شپږو کلو به لږ اصابي تکلیف هم لري تور بوټونه او سپین کالي پرتان دي که هر ور ته معلوماتي نو ماته دې په دغه شمېره زنګ وهي د اتصالات شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شمیره باندې هغه و واتساپ شمیره ده 70 و 1 و 9 و 20 یعنی 70 و 1 و 3 و 8 و 9 و 2 د خدای په ما.
السلام علیکم روشن صاحب، تاته او تا تخنیکی همکارانو ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه ستاسو په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی، د حاجي عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه دا 2 کاله کېږي نادره کوي. د پنج مریضي درلوده، یو ناس یو پښې د کار نه کوي، نو اکثره وخت به دی تلی و هرات ته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی، خصوصا هغه ډاکټران چې په هرات کې عصبي ډاکټران دي، نو په دغه شمېره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیند شمېره درته وایم: 0 و 9 و 3 و 3. د دې سیند شمېره بیا درته وایم: 0 و 0 0 9 1 0 3 3. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم: 0 و 3 1 3 2 0 0 2 9 2 0. بیا هم د اتصالات شمېره: 0 و 3 1 3 0 2 9 2 0. نو د ازادي هډیو څخه مننه کوو. باید زموږ اواز بار بار نشر کړي، او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري، که چیرې که مړي یا که ژوندی دی، درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناسته نیسي. خو دی چې کوچنک سړی و، په تنه دې غټ نه و، شاوخوا د 30 کالو په اندازه بیې عمر بلو انشاءالله. دی تړله، نو که هر مسلمان درک ولري، باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، او د خپل وس مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
بله، السلام علیکم. سایه روشن صاحب، تاسو سلامونه کوم. تاسو ټول همکارانو سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیاست. محمد عیسی کبغانیمه، له کندهار څخه. تایر روشن صاحب ته پکې وکړه مو چې دا ونه وکړې چې پیغام د سره صاحب څخه متاسفانه چې ما دغه دوست نوم نو اخستې ازمر دوست چور کو رزما سره نوم یې څه ویونو دغه دوست نوم چې دې سیمې اولادې د نو کال دې د کندهار څخه نه درک سوي دي نو دوست یې لمن څخه جنگ ولې و دغه دوست نوم نه دی اخستې چې مور دغه پلان کې دوست یې راکړې دي کچې دغه دوست ما ژغ اوري نو د سیمې اولاد په نامه دې د نو کال دې کچیر د سره یې نو ماته چې جنگ وې یا د خپل پیغام ثبت کې او ماته چې دغه دوست ټولې نشانې راکوایې نو زه به دغه نشانې ورکوم چې مولا په نامه دې د نو کال څخه دې د کندهار څخه نه درک سوي دي نو دغه یو څه وخت کېږي نو زه خپل شمیرې ورته ووایم کچیر دې ما ژغ اوري ما سره دې پر دغه شپنی شمیرو اړیکه ونیسي افغان بیسین شمیره ده 0 8 3 3 0 9 دوا پنځه اتصالات شمیره 0 8 1 1 4 4 9 6 2 شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 2 8 10 9 25 اتصالات شمیره 0 8 1 4 4 9 2 مننه ژوندې اوسې تای روشان صاحب دې نور پیغامونه نشره نور مو وخت نه نیسم شو وخت ولري د علاقه
السلام علیکم دا ازادي رادیو د ورکشن یی دیدانو د خبرونې ټول مینهاله ته سلامونه او احترامات کوم خلیل اشنایم له کونړ ولایت مرکز صداقت انتصار لري کټینه کړم زما یو تن ورغره چې صداقت نیږي د پلار نوم نور رحمان دی د تر نوم عبد المنان دی د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلی اوسیدونکو کړي دغه څلور نشټ کیږي چې نادرکه شګلې خوشاته د دغه پاره معلومات نو لطفاً په دغه شمیره دی قانون سراری ته ونیسي زموږ د ټلیفون شمیره د 0 6 6 5 5 3 3 یو شمیره یو ځل بیا 0 6 6 6 5 5 3 3 په دغه شمیره باندې واټس اپ هم لرو نو
پرداش میرا دمن فراری کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ګوندل منډونه ته برشته ورسوالې سر پاري کوم ځان یو دامه زی تقریبا دا څلور کال کېږي د منیر په نامه دی نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی مشته ټلیفون وکي 0 8 4 4 1 3 4 شمیره زه بیا تکراروم 0 8 4 1 3 4 1 دغه شمیره د شمیره یو چې مسل معلومات وکړي نو ډیر جن خوشاله کیږي د کنجک د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د لمن د ولایت منیر په نامه تقریبا 30 شل کال عمر لري السلام علیکم
ځتمن اوریدونکو د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای او وخت ته دی پاته تاسو به هم خپل پیغامونه مشتره ولېږئ تر راتلونکو خبرونه پوري تاسو ته په نن وخت او سوکاله ژوند غواړم مختمو ګلونه
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 42 02 21 یاو دوا چلور یاو یاو پینز Oh, oh, oh.
پاکل پشم